که آنان در خارج از افغانستان نیز با مشکلات مختلف روبرواند.
السلام علیکم دی ازادی رادیو دیوی بلی خبرونی اوریدو ته ز احمد تکل استاسو هر کلی کوم قدر من اوریدونکو په دی خبرونه کې مایکروفون استاسو خبرونه لرو چې د کډوالو ستونزو په اړه باسونو ته ځنګړې ده خو لمړی پام وکړی خبرونو ته د طالبانو حکومت وایي چمتو دی د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتونو کې موقتی خوندیتوب پای ته رسیږي. امریکا حکومت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانانو د موقتی خوندیتوب حالت د می په شلمه پای ته رسیږي او دا پریکړه به د جولای له 12مې عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په وینا دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت د خواله لکبل شوې ده. د دې پریکړې د عملي کېدو په صورت کې زرګونه افغانان له امریکا څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې لیکلي اسلامي امارت چمتو دی چې له امریکا او نور هیوادونو سره د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه رغونکي بحثونه وکړي چې نور د پاتې کېدو په شرایطو برابر نه دي. د افغانانو د موقتی خوندیتوب د پروګرام پای ته رسیدو په اړه د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت اعلان مثبت ګام بللی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هغه افغانان چې په 2020 کال کې د طالبانو د واکمنېدو پر مهال له هېواده وتلي وو کولی شي بیرته په امن هېواد ته راستنه شي، خو ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا د اعدامونو او بې درکه کېدنو پېښې هم ثبت شوي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي چې په افغانستان کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب د حالت معیارونه نه پوره کوي. د لنډمهاله خوندیتوب حالت د هغو هېوادونو د وګړو د اخراج مخنیوی کوي او په امریکا کې د کار کولو اجازه ورکوي چې له جګړو یا بحرانونو سره مخامخ وي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاڅۍ بندر په اډه کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړی دی. هغه نن پر ایکس شبکې لیکلی دی چې دا روغتیایي مرکز چې د افغانستان پاکستان د دوستۍ روغتون نومول شوی د ښه نیت د پیاوړتیا او د دوه اړخیزې همکارۍ لپاره د پاکستان د اردو او د طالبانو د ادارې لخوا جوړ شوی. نوموړی زیاتوي دا روغتون چې په عصري طبي وسایلو سنبال دی تر ډیره د ډیورنډ کرښې پر غاړه د پرتو سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د خرلاڅۍ لار چې په پکتیا ولایت پورې تړلې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د توکو د لیږد یوه مهمه لاره بلل کیږي. د تګ راتګ دا دروازه له نږدې اوو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره اونۍ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان د سفر په دوهم ورځ د سوریې لنوي واکمن احمد شر سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې لنوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرایلو سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ټرمپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دوړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشوه او خبريالانو ته اجازه نه و چې د هغوی خبري ووري. د ترکیه د انادولو خبري اژانس راپور لمخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لاره د ترامپ بن سلمان او شاره لغونډې سره یو ځای شو. ترکیه د شاره د حکومت او د هغه تر مشرۍ لاندې د یاغیانو اصلي ملاتړې وه. سپینه ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې د دې غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د تازه راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوهم ګام کې د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی د دوحې په نړیوال هوایي ډګر کې ټرمپ ته هرکلی ووایه او له معمولو تشریفاتو وروسته د قطر د سلطنتي ماڼۍ پر لور وخوځېدل. او اسرائیلو نن خبرداری ورکړ چې د یمن له دریو بندرونو څخه د خلکو وزي. د اسرائیلو دا خبرداری کیدی شي د اسرائیلو لخوا د ایران پلوه حوثیانو پر اهدافو د برید نه کوي. د اسرائیلو د پوځ ویان اویخای ادری پر ایکس شبکې لیکلي له دې چې د حوثیانو رژیم له الهدایده، راس عیسا او سلیف بندرونو استفاده کوي. له ټولو هغو کسانو غواړي چې په دې بندرونو کې چې له دې بندرونو څخه ووزی او تربل اعلان پوری تریلر پاتیشی. دا خبردار ورسته لهغه ورکړل شوی چې د طلبی په وینا حسینو د اسرائیلو پر خاوره یو توغندای وشتلی. اسرائیل وایي چې دا توغندای شند کړای دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
دا
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي دي چې له پاکستان او ایران راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. پاکستان د روان لمریز کال له پیلې دو سره سم د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې او له ایران هم د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي تقریبا په نه امکاناتو سره ژوند ته مجبوره کیږي ځکه هر څه ترې هلته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د تیری اپریل میاشتې په پای کې وویل چې د دې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه لږ تر لږه 2,500 افغانان خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د همدې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې پاکستان له 2023 کال راهیسې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژوند امکانات ډیر کم دي. په تیره له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د زده کړو امکانات نشته. پر دې سربیره کډوال شکایت کوي چې د استوګنې د ځای او کاري فرصتونو له پلوه هم له لویو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حالت کې چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره تقریبا هیڅ امکانات نه لري، خلک له کډوالو سره د مرستې لپاره څه کولای شي؟ په دې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ او نظر وي او که پوښتنه لري نو د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي او خپل خبرونه کې برخه واخلي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00. یو ځل بیا تکراروم 00 00 00 00 00. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزی دی. خغلی ستانکزی ته خراغلاست وایم او لمړی ترې غواړم چې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال راته وایي. ستانکزی صاحب
سلامونه. اونیک هیله تکل صاحب تاسو ته د طریقه تاسو د برنامې ټول اوریدونکو ته زمونږ هغه ماجرین ورونه چې په دې ورځو کې سخت ستونزو کې دی او وطن ته دی راستنېدو په حالت کې دی. ټول ته د خدای له دربار اجر غواړم او خدای دې ان شاء الله په ورسیو کې ان شاء الله د ښه او ښکلي ژوند خاوندان یو خپل وطن کې په آرامۍ او سوکالۍ باندې ژوند سره وکړي. نو لومړی به دا درته ووایم تکل صاحب محترم چې اوسنی حالت هیڅ یو افغان ته د زغملو نه ده. هغه په دې خاطر باندې چې مونږ د خپلو ورونو او خویندو راستنیدل ورځ تر بلې وینو چې په کوم حالت کې خپل وطن ته راستنیږي. دوی له خورا ډېرو کړاوونو سره او ستونزو سره مخ دي، هغه که په نورو هېوادونو کې دي، هغو هېوادونو کې چې هغوی دوه نسله یا درې نسله هغلته ژوند کړی دی، د دوی هغه اولادونه هلته غټ شوي دي، هغلته خورا لوی تجارتونه او هغلته د دوی لوی لوی کاروبارونه و، هغه له لاسه ورکوي. یو بلې خوا ته خپل وطن ته چې راستنیږي، دلته زمونږ هغه اوسنی حالت ته په کتو سره نه شو کولای چې هغه خپلې ستونزې د وطن مو داسې په اسانۍ هوارې کړو، نو بیا چېرته کولای شي چې دوی ته رسیدګي وشي. په دې خاطر باندې چې یو خو زمونږ اوسنی حکومت د دنیا له لوري په رسمیت باندې نه ده پېژندل شوی، او دا مونږ ته یو ډېره لویه ستونزه را ښکاره کوي. په دې خاطر باندې راجوتوي چې هغه زمونږ حکومت د اوسني حالاتو کې ډېرو لویو ستونزو سره د همدې وجې نه مخامخ دی چې دوی د رسمیت له وجې نن نشي کولای چې د خلکو ستونزې په سم شکل باندې ورته حل کړي. ولې چې دلته بین المللي موسسې ټولې بندې دي او هیڅوک دلته د کومک لاس نه وړاندې کوي، نو زمونږ دغه ټول ورونه او خویندې چې دي دغه په خورا ډېرو ستونزو کې دي، کله دواړو طرفونه دي، هغه که د بشري حقوقو لخوا نه دي یا له بین المللي سازمانو لخوا نه دي او یا که د نورو حکومتو لخوا چې دوی مثلا را ایستل کېږي له دغې حیثې نه دي، نو خورا ډېرو ستونزو کې خپلې شپې او ورځې سبا کوي او له ډېرو لویو کړاوو سره مخ دي. نو الله پاک نو دوی ته او خپل وطن ته بس دغه دعاګانې کوو چې خدای هم دې زر تر زر دې کړاوونه مونږ او زمونږ د دوستانو واسي رغو کولای شو چې خپل وطن د سمسورتیا او د سوکالۍ په لوري باندې انشاءالله سوق او خپل وطن لپاره کار وکړو.
ستانګزای صاحب، تاسو مخکې د امکاناتو د نشتوالي یادونه وکړه، ومې ویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له دې کبله نړیوالې ټولنې فعالیتونه خپل په افغانستان کې کم کړي دي. اوس تاسو په افغانستان کې هغه مؤسسې چې پخوا به یې له راستنو شویو کډوالو سره لوی لوی مرستې کولې، کمپونه به یې ورته جوړول، د غذایی مواد به یې پیویشل، دا تاسو وینئ هلته په کابل یا په ولایتونو کې یا په لږ تر لږه په سرحدونو کې؟ البته مونږ خو راپورونه لرو د ملګرو ملتونو ځینې ادارې په سرحد کې له خلکو سره ځینې مرستې کوي، مګر آیا په لوړه کچه د مرستو لپاره په ولایتونو کې او په پلازمینه کابل کې داسې مرکزونه شته چې دا کډوال ورشي مراجعه ورته وکړي او هلته د مرستې درخواست وکړي؟
تکل سه محترم، یو خو هغه حالت وی چې هغه پر رسنوي کې خبريږي او هغه هم د لری نشارل کیږي، خو یو هغه حالت چې هغه د سترګو لیدل حال ده، نو کچر د مونږ د خپل سترګو لیدل حال ته وګورو او خپل دغه د دوستانو او عزیزانو د حالت ته وګورو. درسته ده چې په بعضي مواردو کې یعنی کله چې راځي سرحدو ته، هغه چېرته د تورهم سرحد ده یا هم د سپین بولډک لخوانه په دې سرحدو باندې راځي، نو یو څه داسې ډېر کم امکانات لکه مثلا د هر راستنه شوي کور لپاره د یوې وړې خیمې ورکول یا د هغه ډېر ابتدایي امکاناتو لپاره د یو څو ورځو لپاره د یو څو روپیو ورکول، دغه ابتدایي هغه حالتونه دي چې د مهاجرینو لپاره په سرحدونو کې البته تر یو کچې پورې دا امکانات ورته شته. ولې په هغه پیمانه باندې چې دوی ته ضرورت ده او د انسان لپاره یعنی د ابتدایي ژوند لپاره هغه ضرورتونه دي چې هغه باید دایمي دي دوی لپاره، یې لکه کله به چې مخکې په افغانستان کې دغه بعضې مؤسسې وي لکه یو این ڈی پی او لکه ڈبلیو ایف پی لکه یو ایس ای آی ڈی مؤسسې لکه دغه د اوسني حالت کې دغه مؤسسې په هغه کچه باندې په افغانستان کې فعال نه دي چې دوی د پامغه کچه باندې خدمات خلکو ته وړاندې کړل لکه مخکې به چې وړاندې کول. هغه له دې وجې نه ده چې د اوس لپاره د امریکا نوي حکومت هم دغه حکومتونه او دغه بودیجې په دې مؤسسو باندې ودرولې او د دوی بودیجې راکمې کړلې، نو دا یو ډېر لوی سرخوږی د مهاجرینو لپاره او د دغو نورو حکومتونو لپاره چې هغوی د خپلو مهاجرینو د راستنه شویو مهاجرینو لپاره دغو کومه کو ته ضرورت لري. د دوی هغه لارې په ټاپه باندې ودروله او مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مواجه دي او دوی نشي کولی چې حتی خپل هغه ابتدایي حالاتو ته یا هغه ابتدایي هغه وسایل چې دي د ژوند هغه دوی ځان ته آماده کړي. نو په سرحدونو کې یو لړبازې ډېر ټیټه کچه باندې بعضې کومکونه ورسره شته هغه د دې مجیزو لخوا ورسره کېږي. ولې دغه موسسې بیا دننه په د افغانستان په منځ کې په نورو ولایتونو کې داسې په فعال ډول باندې د خپل کومکو توزیع نه لري او دایمي ډول باندې دوی کومکونه نه کوي او نه کولی شي په دې خاطر باندې چې دوی بودیجه اوس په هغه حالت کې نه ده چې دوی په افغانستان کې په هر حالت کې کومکو کې لاقل شي.
مننه سنګزه صاحب. دلته یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي بیا بل تاسو سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. لمړی ځان معرفي کوي او بیا مو پښتنه یا کوماندېښنه یا نظر کلرې وی وایست.
ډېر مننه کوم جنابي تکل صاحب. سلامونه تاسو ته ملمه صاحب تنګي صاحب ته اوریدونکو ته نبی الله زبلې د زبل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم.
زبلې صاحب خبرونه ته خراغلاست مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم. ډېر اړین او ضروري موضوع مونږ راخسته د میکروفون زموږ خبرونه کې. البته دا چې موږ تاسو شایدان یو متاسفانه زموږ د هیواد ډیری وګړي البته میلیونونه وګړي په بهر کې مهاجرین دي. نو د هغوی ژوند کدای شي تر ډیره حده په ترخو کې وي او کدای شي تر ډیره حده هغوی الپ دي چې هغه په بهر کې ژوند وکړي. که هغه یا به هم درته ځمکې نه لري یا به کورونه نه لري یا به هم هلته کاروبارونه یې. نو زموږ ډیری هیوادوال چې په بهر کې دي د هغوی د ځینو داسې کارونه دي چې هغه کار که چېرته هلته پرېږدي فکر نه کوم چې که چېرته دلته راشي هغه د هغوی دلته د ښه ژوند زمینه ورته برابره شي. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې څو حکومتونه تیر شولو هر حکومت د دې هڅه کړې ده او دا یې ویلي دي دا یې په ډاګه کړې ده چې موږ به د مهاجرینو مخه په داسې شکل نیسو چې په خپل هیواد کې به د سرپناه همدارنګه د کاروبار همدارنګه د ښه سهولت ژوند زمینه ورته برابروو. خو بیا هم ټول حکومتونه پړ کې راغلي دي که هغه جمهوریت کې که هغه اوسنی امارت طالبان کې. خو بیخي زیات پړ کې راغلی ده. نو زما غوښتنه او پوښتنه دا ده له امارات څخه لطفا مهرباني وکړي خپلو هیوادوالو ته د خپلو بچیو په سترګه وګوري هغوی ته دلته د سهولت د ژوند کولو زمینه برابره کړي تر څو به زموږ هیوادوال په بهر کې وي. او له میلمه صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده آیا امکان لري که ته هم امارات په بار بار ویلي دي چې موږ مهاجرین راغواړو موږ مهاجرینو ته دلته د ښه ژوند زمینه برابروو آیا دا واقعیت لري داسې به وسي دا امکان لري دی په واقعیت کې همداسې کوي که هسې په رسنیو پر پرده دا خبره راځي. ډیره مننه کوم.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه هم. دا بل اوریدونکی به هم واورو بیا به راشو ستانکزای صاحب تاسو ته مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه قبول کړو رسنګه په خیره.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خراغ لست مهرباني وکي.
مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او زه محمد اشرف حق دوست کمدار ولایت د ټلیفون په کر شمه نو نظر به
در سره خراغ لست
مننه ډیر خوشاله سلام چې تاسو رم ده ټلیفون تماس کې واصل سلولو خو نظر لکه دا ورور شو ول تاسو به تر معلومی چې ډیره کډوال یعنی په خارجي ملکو کې دي افغانان. خو دلته یو خبره بلسته لکه وس د افغانستان امنیت معنا تر په خوا پر پرتلا ډیر شدي یاندي سړی کولای شي شهر ولسوالۍ ار ولایت کاګورا تاګو کې او سره په سان کې کڅ کاروبار یې کاروبار ته لاسرسي کولای شي چې مقصد خپل کاروبار وکړي. خو یو خبره دلته ستا محترم احمد تکل صاحب چاغه حکومت راځي کېږي هغه دا چې ټکی چې مقصد دلته یعنی دغه سړکانو کاروبار شروع شي او ځکه چې په افغانستان کې دا ټو کال کېږي چې څنګه څه وکړم ده کنه مخکې کاروبارونه و باید شش بندونه و خلکو ته وتړل شي یو به ځکه تر لاندې سی بل سره په څنګه کې خلکو ته به کار پیدا شي یعنی د کار زمينه یو څه کم ده. خو خبره بل دلته صح احمد سکل صاحب چې دا موسسات چې اوس کوشش وکړي یعنی چې د افغانستان ته یا مخکې مرستې راغلي دي یا اوس خال خال که چیرې هغه خلک په نظر کې ونیول شي چې هغه یا ماجر وي یا مسکین وي یا ملک کور نه لري ځای نه لري بیا دا اقتصاد د خلکو دونې نه کمیږي که خلک پاملرنه ورته وکړي یا ملي تجاران اوس یو څه اقتصادي ستونزې شته دا خبره صحیح ده خو امنیت معنا برابر دی او اول رغم تر ټولو په موسساتو دی چې د دې خلکو د پاره دي دغه زمینه برابره کړي چې هر کلي هر صحیح ته د خپل کمیسون یعنی داسې سړی وټاکي چې هغه اک حقدار ته رسېږي یعنی نه یوازې زما په لاس باندې موسسه راکړي زه یو درې کسان خپلوانو شته کړم دا بره خلک نه سره وزر کېږي یعنی افغانستان ته ګټه بره نه کوي نو دغه یو ترتیب ستا محترم سکل صاحب مننه
چې ډېره زیاته مننه مننه حق دوست صاحب له تاسو نه هم یو بل اوریدونکی هم اورو بیا ورځو ستانګزی صاحب ته مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
احمد تکل صاحب سلام نتا ته د ازادي رادیو ټولو قدمونه اوریدم ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت
څخه وعلیکم السلام اتل صاحب خبرونه ته خراغ لاست مهرباني وکړئ
خدای دې ایمان قبول کړه واکان لکه محمد اشرف اکبر صاحب چې نظر وایي کې د نظر ته خیوان نړۍ مننه تکل صاحب دغه کډوال موضوع چې د کډوال کشش کار نه پر کال پاکستان لري یا ایران لري پر کال نه بلکال لري نو په کار راته محترم تکل صاحب چې حکومت دې غو مخري یعنی په بیل ابل رسنیو کې ما د دوا کار د مخم د حکومت د غوښتنه کړې و ګوري په تیر حکومت کې د افغانستان باندې مثال د ډالرو باران شروع و زموږ حکومتونه ملامت تکل صاحب محترم دې څوک نه ملامتونه ولا پاکستان ملامت کوم نه ولا ایران ملامت کوم موږ حکومتونه د خپل کډوالو غمه ولې نخري یعنی په تیر حکومت کې د ډالرو باران په حکومت کې دې غمه ونه خورل و چې په طالبانو اقتصادي بندیزونه دي د یو خاصه رسمیت نه لري و ځکه خلک باندې ناری دي کډوال خو موږ ورونه دي تکل صاحب موږ خپل ماشام ګولاو قسم په خدای وسر نیمای کو خو د حکومت څنګه دغه مثال د خبرې هله د کډوال ته د مين ځای نه برابر کې دغه مثال د خبرې د کار زمينه ورته برابر کې او بل تکل صاحب اوس دلته حکومت ته زمينه برابر کړی د مهاجر د لپاره دی غواړي چې نمرې ورته توجه کې دلته داخل تکل صاحب محترم مې په افغانستان کې د کډوال لري چې مثال د خبرې استوګنه د کلو کلو څخه د بل پسرایو کې کې یعنی خپل د مين ځای نه لري نو زما د حکومت څخه یو کشرو په صفه د غوښتنه د کډوال ته مثال تاسو نمرې ورکوي د مين ځای نه ورکوي وسله سروي شروع ته دغه د زمينه خلک دلته برابر کړی او تل کې د دام لکه مهاجر داسې د تکل صاحب نن دی و پر
سو دا کورنی بی ځای شوی خلک خی چې د جګړو لکبل بی ځای شوی
بالکل تکل صاحب محترم یعنی خپل د استوب نزاینه نن لري خپل د مين زاینه نن لري نم ترایونه لري نمین لري دا د افغانستان د تکل صاحب ګوره د مهاجرو مثال د خبرې د غدل د بی ځای شوی کډوال د خپل زاینه شنه لري تکل صاحب په خدای قسم د تخم کده دی ما خلکو د ویش په تقریبا د مهاجرو پر پاکستان په شل کال راغلي زه کوم چې تاسو به سره معلومات جنګون نو بمبارونه ودا خلکو دلته مثال خپل ځای نه پرېږي خپل وطن نه پرېږي لاغه د حکومت څنګه ولاړو دوس باید حکومت هم دا توجه ورته وکړي لکه مهاجر ته توجه کړي دا خلک باید په پام نظر سمونه ورته کال کال
تیر زه ته مننه لته سونه اتل صاحب نور اوریدون کی به ورستر واخلو او سورزو سنگزی صاحب ته سنگزی صاحب تاسو د دې دریو اوریدون کو نظریات واوریدل کڅ وای حتمان به مو یادښتونه ځان سره اخیستی وي د پنوبات سره مهرباني وکي
تکل صاحب زمونږ یو ورور وغل ارغنداب دا ویلو چې آیا د امکان لري چې امارات د مهاجرین بیرته راوړي او خدمات ورته وړاندې کړي د ورته په اول په جواب کې دا خبر وکم چې اول خو د موږ تاسو یو امیانه متل دوی پردای کټ تر نیمو شو ده نو هیڅ هغه د باندې کې شوړونه چې موږ تاسو اوس له مجبورې نه د خپل وطن نه خپلو نه یا له هدا خپل هغه خپل د کورنۍ او مجبورې نه نن هغه ته موږ مهاجر یو نو هغه زموږ خپل هیواد نشي کېدلی یو زموږ ټاټو به نشي کېدلی نو کوشش به انسان ته کوي چې خپل هیواد ته بیرته راشل شي په وخت سره خو دا د امکانات له هر حکومت سره یې هغه له حکومتو سره چې هغه حکومتونه د دنیا له لوري په رسمیت پیژندل شوي حکومتونه دي او دنیاوال له هغوی ته هغوی سره اړیکې لري او له هغوی سره حکومتونه کوي هغه په هر قالب کې کوي که مثلا له غذایي موادو نه نیولې تر توشیوي پروژو پورې اوس په دې منځ کې زمونږ هغه یو ورور چې له هلمند نه اړیکه نیولې وه هغه ډېره خبرې ته اشاره وکړله او هغه دا و چې زمونږ دغه وسنۍ کړکیچو دغه وسنۍ حالت چې دا د مونږ د مهاجرینو دا په دې باندې نه سمېږي چې زمونږ مهاجرینو ته مثلا نن د خوراک یو څه ورکړل شي او سبا د اغوستلو یو څه ورته ورکړل شي په دا دا خو به د یوې ورځې لپاره وکړل شي د دوه ورځو لپاره بل اخره د یوې دوه میاشتو لپاره دوی ته باید دغه څه زمينه برابر شي چې د ټول عمر لپاره دوی ته د کار زمينه برابر شي دوی ته د ژوند او معیشت د ژوند زمينه ورته برابر شي او هغه په هغه صورت کې امکانات شته چې کله موږ او تاسو ګورو په پخواني په وخت کې دلته توسعوي پروژې په افغانستان کې د پلي کېدو په حالت کې وي د مؤسساتو لخوا نه که هغه مثلا دغه مؤسساتو د بعضې پروژې لکه مثلا د خوشتیپي پروژه لکه موږ ورته کتل د بندونو پروژې ولې یا مثلا د ساختماني جایو پروژې ولې چې هغه کمپلیکسونه جوړېدل نو هغه د باندنۍ یا بهرنۍ مؤسسو له لورې نه دا پروژې جوړېدلې او دې ته په هره پروژه کې خلکو ته که هغه 1000 نفره او که 2000 او که 5000 او 10000 خلک وو دوی ته د کار زمینه پکې برابرېدله چې دا د دوی د ورځني ژوند لپاره بهترینه گزینه وه او خلک دې کې په کار کېدل او خلکو دې ته ضرورت نه پیدا کوو د ورځنیو کومکو ته د دوی ضرورت پیدا کېدو به همیشه خپل ژوند په خپله مخ ته وړول چې دی و ماش چښتن به وو او دی ژوند چښتن به دوی خپل کار کوو هم به د وطن لپاره خدمت کوو او هم به د ځان لپاره یو امرار د معیشت د حیات کوو او د دوی ژوند به ښه مخ ته ته نو د اوس لپاره هم بهترینه گزینه همدغه ده چې دلته مثلا زمونږ دغه اوسنی حکومت ته د رسمیت دروازه دنیا پرانیزي حتی اقل که د نورو تعاملاتو له وجې نه کوي د دغو مظلوم او د دغه خوار ولس له خاطره د دې مهاجرینو لپاره دغه بشري کارونه باید دوی مخته ویشي او د بشري پروژې باید دوی دلته بیرته پلي کړي تر هغو په دې کې خلک هم زمينه د کار پیدا کړي او په زمين کې بیرته خلک په کار شي او دوی ته اقتصادي ستونزې راولاړې نه شي او بل د حکومت لپاره دغه یو وجیبه ده دغه ورته دا وجیبه ده چې هر حکومت هغه په غوړېدلې حالت کې او په درېدلې حالت کې دایمونږ د حکومتو یو وجیبه ده چې د خپل مهاجرینو لپاره کار وکړي په دې خاطر باندې دغه مهاجرین کمنی که سبای راستنېدونکي دي نو د مونږ هر حکومت کې هغه که پخوانی جمهوریت وو که اوسنی امارت ده دغه حکومتو ته دا لازمه ده او ضروري ده تر خپل وسې او توان پورې دغه خلکو ته لاس ورکړي په څنګ دي کې چې دا حکومتونه له دوی سره لاس نیوای کوي د خلکو همدا یو دینی او مثلا وجداني او حقوقي وجیبه ده چې خلک دوی سره لاس ورکړي مثلا تر یو حد پورې د هر چا له وسې کېږي له خپلو دوستانو عزیزانو سره له ورونو سره له خویندو
سره مسله باندې زه وروسته غواړم چې ستاسو نظر واخلم چې خلک عام خلک څه کولی شي له کډوالو سره د مرستې په برخه کې د حکومتونو خو تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو په حکومت کې دومره وسه او استطاعت نشته چې مرسته وکاو نړیوالو بنسټونو خپلې مرستې بندې کړې دي دې باندې بحث کوو اوس یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې څوک خبرې کوي مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده لمړی خپل ځان معرفي کړئ بالکل آی ورو مهرباني وکړي
السلام
پس د ډیری مودې چې مور سیف جلای ستړی مشه سلام تاسو معلومات
خره غلا ستړونه ته
کوم تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته چې مور سیف سره محبت لرو نو ډیر عمر سره جدایو کریم محمد ایوب پښتون له جوزجان
خره غلاست خبرونه ته پښتون صاحب خدای مو دې زړونه نصر بیلوي مهرباني وکړئ د خبرونه په همدې ځنګړې موضوع باندې څه وایست
او دا څه موضوع مو ټاکلې وګر چې اوریدونکو تاسو راډیو نه اوري موږ ته دې سره واورو واکان د مهاجرینو موضوع ده ارزای افغانان به عزت سوي دي د خپل زوخ په خاطر باندې د خپل ناوسي او د ستارسي په خاطر باندې اول دې عزت چیز مر سره زموږ غونډیان وکړي چې موږ اول پر خدای دوم پر دې تکیه درلوده هغه تکیه مهمه نشو باوجود دې چې موږ دوی سپورټ کې زموږ به عزت د مهاجرونو وکړه را به سودا موضوع ته چې د مهاجر باید څه وکړي مهاجر هم د شل شي کېدلې تکل سم چې همیشه به دوی په اروپا کې وشي همیشه به دوی په امریکا کې وشي همیشه به دوی په پاکستان کې په ایران کې وشي دا موږ په څو مطلب لرو وی پردای چری دا ته نیمه شوړی نو کله که سم وای خړای خړایي یا په زور او په خپل رضا راوتلی دلته باید څور سره وشه موضوع دلته ده باوجود دې چې د مالیه سړی داری په مشرۍ دور وشو زیرام په دې کمیسون کې شامل دي د مولوی صاحب د سلام عنافي هغه شی چې د دوی په واسه کې دی هغه به دوی ورسره وکړي، ولیکن دا د یوې ورځې کار دی یا د دوو ورځو کار دی، یوه میاشت به دوی ورسره وکړي، دوې میاشتې به دوی ورسره وکړي. په دې باندې په یوه ګل نه پسرلی کېږي، په دې باندې د مهاجرو ګزارم نه کېږي. مهاجر بېرته مجبور دي یا په قچاقي لارې یا غیر قانوني ولاړ شي، بیا د په اوبو کې غرق شي، د بل مرمۍ وخوري، هلته بېحسه شي. زما غوښتنه دا ده د امارت څخه او د جهان څخه یو خدا دی چې جهان د یو نظام سره چې اوس بدل نه لري، دغه نظام دی د دې سره تعامل وکړي، د رسمیت دروازې له قصاص میلمه چې وویل ورته خلاص شي، کې او بل مؤسسات را وړاندې شي، خیریه هغه بشري کومکونه چې مخکې کېدل دا باید په مقابل کې د کار مهاجر ته ورکول شي، او هغه زیربنایي پروژې چې د جمهوریت په وخت کې وي یو څنلاینه پاتې دی، تمامه پاتې دی، هغه پروژې باید پولیسي ترڅو چې موږ مهاجرینو ته کار پیدا شي، هم په مهاجر د سوال خلاص شي، هم په بل افغان د سوال خلاص. دا خبره ده موږ ډیر زیات مهاجر لرو، دا مهاجر نه دي که دغه موږ مهاجر په صحیح توګه استخراج شي او واسطه واسطه ما بین په دغه ته په دې مهاجرینو کې هم کار پیدا کیږي. او بل خبره ده تنها دا خبره تکلیف په امارت هم نه کیږي، زموږ ملي تاجران هغه بدایان خلک، هغه وسمن خلک، هغه سرمایداران خلک، دوی چې سرمایه لري باید دغه خلک راوړاندې شي، چون دا مهاجر دي، دا مهاجر زموږ دي، د دوی دي، د دوه سره کومک وکړي نو بیا انشاءالله مهاجر کهنې که سبا عجیب.
مننه مننه ډیره زیاته ښه نظر دی، خو ستانګزی صاحب هم وروسته په دې باب نظر ورکي. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
ډیر زیات مننه. السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت می تاسو سره مرسته
ولایت. سیف الله خاموش خبر غږمو په یو شیبه کې یو ثانیه کې قطع شو، نو ما به سم اوریدلې. سیف الله خاموش
و ډیر مننه. سیف الله خاموش د زابل نمې تاسو سره تماس نیولې دی. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو او ملمت سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډیر ښه موضوع ټاکلې ده د ماجورینو په اړه. زما په نظر درینو کتی دی ونه کته چې دولت ترাজি کیږي، هغه به د کرن تر سره کی یو عام لست ترাজি ده، ایوه ملي تجارتان ترাজি ده. دولت اولین دا راجی ده، زنه پویرم چې دا وسنۍ دولت ماجرون تر شرغلاس وای د خوندیتوب لپاره کرن تر سره کی، او کنور ماجرون ته یعنی نور خلک دې تاړي چې هغه ماجرت مجبور سي، نو دوی باید په دې بخش کې کار وکړي. وس دین داسې کارونه د دولت لپاره تر سره کیږي چې هغه د دې سره سره چې مثلا دولت باید د ماجرون ته کار کړي وای، د کار زمينه برابر کړي و، پنګونه کړي و، نور مؤسسات دې تر جلب کړي ول، اڅولي ول، تجارتان را اڅولي ول، نړیوالو باندې ځخ کړي و، دوی سره همکاري کړي و، د دې برعکس دوی ماجرین سي دلته راځي. دا اوس موږ خپل دلیدل استرغال چي وایو، دوی راځي دلته بدون دولتي وظیفه، بدون داسې رسمي وظیفه، دوی شخصي کاروبار څه پیسې چلري او شخصي کاروبار جوړي. بیا ډېر غریب دي، په دې ماجرین کې زیات طبقه غریب ده، نو یو وړوکی کاروبار جوړي، د دې سره دولت بندیزونه لګي، مثلا دغه د کارونو مخه نیسي، غوې داسې یو کراچي نه استفاده کوي.
په ځنګړي مثالونه لري تاسو خاموش صاحب، مشخص مثالونه لري
مخفل هو بل مشخص مثال داسې لرو. یو د لیدلو سترګو حال درته وایم، یو کراچي والا د مرکز کلات چوک باندې ولاړو کلی خرڅولې، د لیدلو سترګو حال ده. دلته شروالې لخوا ورلکیږي دا باید یو داسې دایته انتقال سي، مثلا مشخص دایته اغلته بازار نه لري، یالته د دې په دشي دوی څلا سره ورونه کوي او روز چلاو کوي، یالته کوئی توانونه کوي، مثلا مال خرابيږي، ترباري ترکاری تربار او شی هغه خرابيږي، د دې په دشي دوی کټو کوي، توان ورته رسیږي، نو دوی مجبور دي چې شهر په څنډو کوڅو کې وګرځي ترڅو یالته نفقه پیدا کړي. شروالي د دې مخنيسي یو نه نفر و چې ولاړو په چوک باندې کلی خرڅولي، هغه لړی کلی مو غردول په چوک په سر باندې او ټوله کې وخت ورته دا د یو درد نه کیږي، دا له یو ډیر مجبورې نه کیږي، اخري حد مجبورې دی چې هغه خپل کاروبار او ژوند ژوندۍ څخه تنګ سي، د دې څخه تیر سي، نو دوی بیا هیڅ کله زړه نشي کوي چې کار وکړي. یو او دا ملوس دا د مجرین راځي، اکثریت خپل ځایونه نه لري، سراینه نه لري، د وسیدو ځای نه لري، د دې لپاره چې موږ مکلف یو اسلامي وطني وطن دوستي چې موږ باید دوی سره همکاري وکړو، دوی ته مثلا لاس ورکړو، دوی ته باید موقت وړیا استوګنځایونه برابر کړو، د دې سره سره دوی برعکس د عاملس کرایل وړي، د سرین کرایل وړي کړي دي، د ماجر له دې وجه څخه سوء استفاده
کوي له دې څخه ګټه کوي دوی مثلا مجبوري ما په عمل سم دا ځغ دا چې کرایه ورته ځان کوي مثلا تاسو ته خدای صدر کړی دی وسلري په دوی باندې رحم وکړي الله په تاسو رحم وکړي اول خو باید موږ د پښتني لیازا اسلامي لیازا وطندوسی لیازا بیا وریانی په کومه کرایه باندې دوی سره همکاري وکړو خو افغانستان دا بیا خصوصا افغانان دي برعکس له دوی ځکه سو استفاده کوي دا دوه معاودري خبره ژغ می په تجارانو باندې دی تجاران باید دلته فنګونه وکړي په یو ماجر سره مرسته کول همکاري کول کومه کول دا زما په فکر سره موکتی ده دا به دایمیونه وسی خو د دې په دیش د مرسته وکړي د باید فنګونه وکړي د باید یو داسې څه وکړي تجار چې یو 200 واحد اکل یو 500 نفر کار زمينه برابر کړي ترڅو به د فنګونه ونم سوي خو د دې بخش کې بیا دین تجاران دا سی وای چې موږ دولت له خوا په موږ باندې بندیزونه دي مالیات لوړ دي او زړه نشه کوي چې دلته پنګونه وکړي یا تجارت وکړي ما په دولت په ولس او په تجارانو باندې دا غږ ده چې ترڅو د دوی سرشو کې علاوه له دې سرشو کې د دوی دغه وضعیت تخصص استفادهونه کې هغه بد نه د دوی په خیر نه زموږ
تیر مننه خاموش سبله تاسو نه مننه کو یو بل اوریدونکو هم لرو بیا ابا ستنځه سپ تاسو تر شو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي رادیو ده
السلام علیکم مشغلی تکاسف
وعلیکم السلام مهرباني
تکاسف زه شبیر احمد حکیمی ما اړیکه مې د کندهار ولایت څخه نیولې ده
مهرباني وکړئ حکیمی صاحب
جناب تکاسف یو خبر خدای ده اوس خو چې ما ځنی معلومات وکړل ته ځنی خلک به هیڅ پروانی نه روغي مختصي وی دي رواني نه روغي مختصي وی دي ځکه ازادي رادیو نه نو لمړی هیله ستاسو ته مشرتابت کوم چې دغه رادیو پرته د رادیو پراموج باندې فعال کی دوم قدم کې راځم چې به شکل سب د ماجرینو موضوع ته کنه
بله
اوس دولت کثیر ماجرین ته شرغلاس پی شرغلاس مهم نه دی ماجرین ته ډوډۍ پیدا کول مهم دی جناب تکل صاحب اوس کله ته ماجر راځي چې هغه وګړه ډوډۍ نس پیدا کولی نو شرغلاس دوی ته پوښ شرغلاس او اس معنا نه لري کنه جناب تکاسب د درځي دغه درځ چې دلته د غزنی پروژې د یونات صفاسخه تقریبا د درو میاشتې لپاره دلته ما جری پښته ودرول او هغه ما جری هغه بیا کار ولا نه حال ګرځي کار نور پیل کیږي ام دغه ما جری جنابی تکاسب ما مته د تکاسب
هغه غل روسته سمې ربني وکي دا عمر کوي
دا حاضرین جنابی تکاسب سبا په غلا او په نور اخلاقي فساد په دا کارو باندې لاس پورې کی جنابی تکاسب نو زه وایم چې دولت په دا دغه باندې په کار چې نه د اوسل ته ما یو راپور په ټولنیز رسنۍ باندې کتلی چې په یو میاشت کې نو په 15 ورځ کې جنابی تکل صاحب 8000 کورنۍ راغلي چې د وګړو شمیر یې 3000 کسان دی اوس چې 3000 کسان د خصوصي دي تر شرغلې وای نه د مرستې ورکې یا د بلې موسسې طرفه ته ځان له طرفه څخه اوس چې د بدل کار پیدا کول تکل صاحب مهم دي کنه دوډی پیرا کول مهم ده ځکه دغه ما شام دوډی ونه لري دغه ماجر به دوی ورځې دغه وکي دریم ورځ صدرم ورځ باندې دغه ماجر دی اغلاب کی دغه ماجر په ونوړ کار بس کی
مننه حکیمی صاحب خبره مورا لګراون غاړي او پښتنه وکي ل میلمنه ل خاغلی استانګزینا
زما د شغلی استانګزینا په خدای هیله ده چې ماجرن د کار پیدا کول مهم دي ځکه ماجر کتل ته ماته به کار و چې نه دي تکاسر ته دا سره چې دلته زموږ خپل خلک به کار کوي خلک په خوښه شې کارونه درلود به کار کوي نو ماجر به دي هم نه هم څه نو ګور چې ماجر ته کار پیدا کول مهم دي
تیره مننه حکیمی صاحب تاسو مننه نور اوریدونکو هم لرو خو پښتنې ډېرې شوي اوس ورزو استانګزی صاحب ته د دوی نظر اخلو مهرباني وکړئ استانګزی صاحب تاسو پښتنې ووري دي
تکل صاحب محترم اول به راشو دې کورونو نظرونه ته فارسی په نظر ورک او پڅان کې شیخ الله خاموش ورور صبر ته دې ما پام او په دغه خبرو کې هغه خبرې چې دوه کړل ډېرې پر ځای او مثبتې نیوکه وکړلې نو دا مثبتې نیوکه په بعضو حالاتو کې هغه حکومتونه دي حکومتو تک اوړي هغه د حکومتو لپاره ښې نیوکې دي په دې خاطر باندې چې حکومت او رعایت دا چې دي دا لازم او ملزم دي بل څه په دې خاطر باندې چې دولت دې له موږ نه چې کولای یو موږ به له دولت نه کولای نو نظام به موږ ته تابعداري موږ به نظام ته تابعداري او یو بل خبرې به سره او ترغو چې دا نظامونه په خپل کو دريږي او یو کاله ته ورسیږي او خلک مور سره جوړ ویندو سیف الله ورور ویلی چې دلته باندې ورونه راځي او لراستنې دوه ورسته دوی ورکه کراچي درې یو د دې کراچي لپاره مثلا دوی کاروبار خپل شروع کړي او د دولت لپاره مثلا دوی ته ممانعت کیږي. دغه موارد موږ هم خپل سترګو باندې لیدلي دي. ولې داسې یو حالت چې فرق کوي په هر دولت او په هر حکومت په بعضي ځایو کې ښه خلک او خراب خلک شته. یعنی هیڅ نظام د شینې کېدل چې هغه د مکمل ټول ښه خلک یا هیڅ نظام د شینې کېدل چې هغه د ټول مکمل بد خلک. نو په نظامو کې بد خلک او ښه خلک شته. دلته موږ د ښه چلند خلک هم لیدلې دي چې ډېر ښه چلند د خلکو سره کوي او بعضي د خلک هم لیدلې دي چې هغه
خبرم ده چې ځینې وخت ځینې کسان هغه د قوانینو په د رعایت پر اهمیت باندې یا توجه نه کوي او یا نه پی پویږي. نو که مثلا د سیمې خاروالی تاسو ته وایي چې په ځانګړو ځایونو کې ودرېږي یا کراچۍ ودروي چې خلک یو ځای ته راټول شي د دې لپاره چې په ښار کې د ګڼه ګوڼې او د ګډوډۍ مخه ونیول شي، نو فکر کوم دا خو به ډېره منفي خبره هم نه وي. که څنګه تکل شي
اصلا خبره همدلته ده چې مونږ د له اجتماعي لحاظه یو عامه پوهاوی ته ضرورت لرو چې زمونږ خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړل شي. هغه کچیرته زمونږ دولتي کارمندان دي او زمونږ عام خلک دي، اول باید ولس په دې باندې وپوهول شي چې مثلا د تاسو لپاره مونږ کوم کارونه په نظر کې لرو. اوس که یو حالت راشي مثلا د خلک دي چې په ښار کې په پوخا ټول موټر د ټیکسي په رقم چلیدل، هغه شخصي موټر و که هر رقم موټر و، هغه به خلک دي شخصي سواری لپاره استفاده کوله. اونن هغه ته دولت دغه یو هغه مقرر کړی ده چې هغه موټر چې په ټیکسي رنګ کې دي او د ټیکسي امر ورته اخیستل کیږي، هغه سواری چې گوي چې هغه موټر چې ټیکسي رنګ کې نه دي شخصي دي، هغه نشي کولای چې سواری واخلي. نو دا خو د قانون له لحاظ دا به خبره نه ده، دا باید خلکو باندې عملي شي. ولې په یواز کې هغه خلک چې مثلا هغوی پخوا ټیکسي وانی کول او په شخصي موټر کې هغه راشي مثلا ځان ته د یو بل کاروبار ته زمينه برابرې کړي، او په ځمن کې د تاسو تر خبرې پورې راسم چې په دې کې مونږ هغه خلک لرو چې د دوی د کراچۍ لپاره چاروالۍ کې جای ته انیږي، ورته وایي چې تاسو په دغه فلانی ساحه کې په منظم ډول باندې درېږي، یا به مثلا هغه خپلې کراچۍ په دغو ساحو کې دروي. خو کله چې هغوی ته ورځي هغوی مثلا هغه د چاروالۍ د پلان نه پرته په هر ساحه کې چې د دوی زړه شي هغه ته درېږي. نو دا یو څه مشکلات په دې ارڅه کې ستاسو دی. موږ باید دلته کوشش کوو دی باندې کو چې اول باید عامه پوهاوی دی خلکو لپاره وشي.
استاذ زه سره یو بل خبره مو بخې چې ستاسو په خبره باندې زه ور زیاته کم چې البته دا سبب نوي چې ټول به هغه کسان یا هغه کراچی لرون کې چې مخې نیول کیږي خای ټول هم هغه خلک نوي چې له قانون نه سرغړونه کوي یا له ټاکل شوی مقررات سرغړونه کوي. په ځینو ځایونو کې د وړو مافیایي ډلو لخوا د فساد راپورونه هم ورکول کیږي. ویل کیږي چې سیمایز مسؤلان له خلکو نه د کراچۍ په سر باندې پیسې اخلي، سهارم پیسې ترې اخلي، مازیګرم پیسې ترې اخلي. نو کېدای شي یو بل دلیل دا هم وي، یعنی متعدد مسائل دي چې د دې باعث کیږي چې یو څوک چې وړوکی بزنس یا وړوکی تجارت لري په یو کراچۍ باندې کار کوي، راځي په یو ځای کې ولاړ دی، نشي کولای چې ځان لپاره یو مناسب کار پیدا کړي.
ګورې تکل صاحب، ما مخکې تاسو ته همدغه موضوع ویلی چې په بعضې حالاتو کې چې کله موږ ورته چې ګورو په بعضې حالاتو کې په دولتي کړیو کې مثلا د خلک پیدا کیږي چې هغوی په فساد کې ښکېلي، یا مثلا په خپل وظیفوي صلاحیت کې چېدي له خپل وظیفوي صلاحیت نه ناوړه ګټه اخیستنه باندې دوی تورن کوي یا دوی ناوړه ګټه اخیستنه کوي. نو هغه که په وړکۍ سطح باندې که په جګه سطح باندې دغه حالتونه داسې یو حالت ده چې افغانستان یو وروسته پاتې ملک ده، او په دې کې چې هر حکومت و که چېرته جمهوریت و که لغه مخکې حکومتونه و که اوس امارات راغلی ده، دغه پدیده چې د فساد پدیده ده یا مثلا د وظیفې نه د ناوړه ګټې اخیستنې پدیده ده، دغه پدیده مکمله په دې وطن کې نه ختمېدونکې ده او نه به ختمه شي. په دې خاطر باندې چې دلته د خلکو خواهشات دي، بعضې خلک په هغه بېجایه خواهشاتو باندې اموخته دي او هغوی مثلا کوشش کوي چې همیشه په خپلو کړنو سره د دولت نوم بدوي او د رعایت هم په قرار باندې نه پرېږدي، او دوی ته هغه د کار زمینه چې برابرېږي هغه د کار زمینه ترې نه اخلي تر څو پورې ځان ته د رشوت یا د ناوړه ګټې اخیستنې یو لار ځان ته برابرې کړي. نو دغه مشکلات سره ما وویل چې دا تنا په دې حکومت کې نه دي، په مخکېنۍ حکومتو کې مو، او دا پدیده په اسانه باندې لدی جامع نه ورکېدونکې ده او نو به مرکه شي مکمل ډول باندې.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه هم شته چې ل کډوالۍ نه یا راستنه شوی دی او یا د کډوالۍ اړوند مطالب او پیغامونه لري راځي په ګډه سره وورو.
ورورک تقریبا ما در به در سمم خوښ مو کړی دی ورونه می کلیږي د زغ اوس سمم درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی څوار لس کزلان په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوري کار دغه ډوري را تکشلی وې په دای کې پرېستلی و نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا را کولې نو خواري مو کښلی دی تکلیفونه مو کښلی دی اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړی یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړی یم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګیر کړم دا رقم یې وویل زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکړم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسو.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمور ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوني نسته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلو کې زه دا ونه چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه شو کولای افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو. موږ سره د نورو وادي کې د بارز مسره مدد وکي د تدې انسیار څه مهم غوښتنه کړې ته خو یې چا هم زموږ غوښتنه منل نه ده.
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماده صدر راډیو کارکونس دا یله د ورور ته د پاکستان زلمونه وګور چې پاکستان زلمونه کوي چې په افغانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي نو اخیره زلمون نه کې کده زلمون کې تقریبا اخیره بس مشکل جوړ سي چې په ټونړی کې بیا سره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت ملمج د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ماده نړۍ واس د اهل چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ما شومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی ډیر بد وضعیت چې ورته نه رسیږي په دې سرونو ورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچو چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کې چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چو ورشي ورته پاسګاتا ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بی عزتی درکیا بد رد درتویا. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دی کله یو نخره روانه کیا کله بل نخره.
د اوریدونکو غږیز پیغامونه او چیل ستونزو شکایتونه کول او اکثر هم د کډوالۍ اړوند شکایتونه. ستنګزای صاحب موږ مخکې یادونه وکړه چې خلک عام خلک له کډوالو سره څه کولی شي او خو د دولتونو مکلفیتونه وظیفې دي مسؤلیت دی چې له کډوالو سره مرسته وکړي. نړیوالې ټولنې او نړیوالې ادارې دي نړیوالې مؤسسې دي چې دغه هم په دومره کلونو کې مرستې کړې دي او کار یې هم دی چې له کډوالو سره مرستې وکړي. مګر عام خلک عام زه ستاسو گاونډای ستاسو خپلوان ستاسو کورنۍ ورونه خويندې دا له دغه کډوالو سره کوم مکلفیتونه لرو چې څه ډول مرسته وکړو کله چې زمونږ په گاونډ کې یو نوې کډوال راځي یا له ایران یا له پاکستان هیوا ترستون شوی وي او یا کنوې هم چې ګورو چې مثلا د تورخم لاره یا د نورو دروازو لاره افغانستان ته کډوال راځي زمونږ ټولنیز مسؤلیت او مکلفیت څه دی چې څه ډول مرسته ورسره وکړو.
پوری جناب تکل صاحب، اول کو منهج دی مسلمان دا دی موږ ته چې دی مسلمان په ایج باندې مسؤلیت راځي چې عموما له یو بشر سره څومره چېږي چې هغه به مثلا د تا خپل افغان ورور یا به د افغان خوري له عموما له یو بشر سره دا موږ ته چې موږ ته چې دین وایي چې تاسو له ټول بشر سره د کومک لاس وسی او موږ تاسو ته مثلا دا هغه درکو پیغام درکو دی موږ تاسو دین راته وایي پیغمبر هم دا وایي چې تاسو له هر بشر سره که هغه هر څوک وي د یو انسان په هیڅ باندې د مرستې لاس ویسی. نو اوس که دغه حالاتو ته په کتو سره ګورو، موږ او تاسې له بشري ستونزو سره اوس مواجه یو، خو مشکل په دې کې ده چې موږ په خپله دغه کار ځان ته کتلی ده او دغه لارې هم ځان ته ستونزمنې کړي دي. د اوس لپاره لکه دې وخته چې هغه ورور وویلې، زمونږ مهاجرین چې کله راځي افغانستان ته یوازې د دې چې هغوی لپاره کراوې راټیټي چې او د کورو کراوې که مثلا په لس زره یې هغه 15 زره ته راټیټه کړي، په 15 زره یې 2.5 زره یې ورته برعکس زمونږ زه بعضې وخت د ما دغه ذهنیت خلکو ته داسې واوړي چې خدایه دا څه رقم خلک دي، یوازې د دې چې د یو مسلمان په درد باندې دردمند شي، د دې نور هم هغه حسادت او هغه کینه او بغض عداوت یې په وجود کې راپورته کېږي او مغروره کېږي او کبر ورته پیدا کېږي. او هغه مهاجرینو ته چې هغه په ډېرو ستونزو او کړاوو کې راوړي د خپل وطن خواته او 15 روپۍ د خپل خوراک ډوډۍ لپاره نه لري، هغه ته هغه کور چې په 10 زره باندې په 15 زره باندې پکرایي، هغه ورته په 20 زره په 30 زره پکرا ورکوي، د ډوډۍ کومک خو نه ورسره کوي، لاسنیوای خو نه ورسره کوي. برعکس هغه چې له هغه سره دي، هغه د 15 ورځو ډوډۍ هغه هم د ده له وجود نه مثلا راخلي او د له اولادونه هغه ډوډۍ ترېنه اخلي. نو زه وایم چې په لومړي سر کې خو اول دې باید دا کوشش وشي چې دغه د مونږ دوستانو عزیزان چې په افغانستان کې د کورو چکتن دي او دوی ته خدای د مځکې په سر یو کور ورکړی، دوی د شکرانه د خدای ادا کړي او دا د مهاجرینو ورونو ته که چا په مفته ورکوی شوی په مفته دي ورکړي، دا حالتونه موقت دي، دا به ټول تیر شي دا ستونزې او کړاوونه، او که نه یې دا کراوې دې راټیټ کړي بل دې ته د دولت دغه تدبیر ونیسي چې دغه کراوې دې مثلا دولت ورته تعین کړي، مثلا دغه یو مدیریت دې ورته وکړي، ورته ودې وایي چې یو اتاق په دومره په کرا باندې، دوه په دومره او درې په دومره باندې، له دې نه پورته څوک حق نه لري چې تخلف وکړي، دغه یو مسله دی ورته حل کی. په دوهمه موضوع کې دغه موضوع ده چې مونږ د یو انسان په حیث باندې که په خپل کور کې مثلا ډوډۍ لرو که هر څه لرو، هغه باید مونږ نیمایي خو له دوی سره په دې باندې مونږ کمیږو نه، نه مثلا د مونږ د فامیل ډوډۍ کمیږي. که چېرته په څنګه په ګاونډ کې مونږ ته داسې یو ګاونډی راځي چې هغه په ډېرو مشکلاتو کې ده، هغه خپل درې وخته ډوډۍ چې ده هغه به راخلو، د دوی له اولادو سره یې باید نیمایي کړو، په دې باندې مونږ نه کمیږو او نو مثلا په هغه ډوډۍ باندې چې مونږ کره کې لږ اضافه پاتې شي هغه باندې مونږ ډېر شو. نو کوشش باید وکړو چې د خپل همسایه، د خپل ګاونډ، د خپل مهاجر ورو لاسنیوی وکړو. هغه مهاجر ورو که چېرته د افغانستان هم نه ده، کله هر کشوره له بل کشوره راځي، که یو پاکستانی دې مونږ ملک ته راځي، که یو ایرانی دې مونږ ملک ته راځي، دا د یو مسلمان په حیث باندې دې مونږ دا وجیبه ده چې باید دې لاسنیوی وکړو، په دې خاطر باندې چې دا د مونږ تاسې دین راته ویلي دي، دا د مونږ تاسې هغه د حقوقو له لحاظه د یو انسان له بل انسان سره هغه حقوقي مسؤلیت هم دغه ده چې باید مثلا مونږ تاسې ورته ادا کړو. نو دا باید مونږ د خپل دوستانو لپاره دغه کار په هر بیه او پیمانه باندې چې کېږي دوی سره باید لاسنیوی وکړو.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو ستانګزی صاحب په یو بله مسله باندې هم که لطفا تاسو رڼا واچوئ. دلته البته بحث پرې ونه شو، خبرې پرې ونه شولې، لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه، مکتبونه ښوونځي دا تړلې دي مخصوصا د نجونو لپاره. اول خو دا چې د میلیون په شمیر کله چې کډوال له بهر نه راستنیږي خپل هیواد ته، د نجونو مکتبونه خو هسې بند دي. اول لاند کرته وایاست چې د نجونو د مکتبونو خلاصېدو ته تاسو په افغانستان کې اوسئ څه امیدواری شته؟ دا پوښتنه چې ځواب کوي بیا به زه نوره بله پوښتنه هم تاسو نه وکړم.
تکل صاحب داسې یو کار ده چې بعضې هغه مسایل چې هغه ولس که هر څومره هغه ته مثلا لیوالتیا ولري، تر هغو چې په هغې کې دولتونه مثلا خپل کار ونه کړي یا حکومتونه خپل کار ونه کړي، د ولس د وسې نه بعضې خبرې پورته خبرې، لکه اوس مثلا دغه خبر چې ده دې ته ټول ولس لیوالتیا لري. زه منهاج دی یو افغان، په دې کوشش کې یم چې لور مې باید درس ووایي، ته منهاج دی یو افغان یا هغه ټول افغانان چې په خپل وطن کې اوسېږو، هر یو په دې کوشش کې درس ووایي.
زما مطلب دا و چې څه مو اورېدلې دي، د کوم پرمختګ نښې شته؟
ګورې دغه دی ورځ مونږ هر وخت د اسلامي امارت د چارواکو نه دا پوښتنه کیږي دوی باندې وایي چې مونږ په طرحه باندې لګیا یو او مونږ مثلا کوشش دي کوو چې په یو اسلامي چوکاټ کې دغه د مکتبو دروازې پرانیزو دوی ته وخت طرحه برابر کړو نو تر اوسه پورې ما ماغه خبرې دی او مونږ دغه ته مثلا هو سم لا خپل
امیدوارۍ لرو په دې خاطر هم کوم ستانګزای صاحب چې ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې غیر رسمي لشپګم ټولګي د پورتنجونو لپاره ځینې خوندزي په غیر رسمي ډول کار کوي تاسو څاوریدلی لاند راته وایس لطفاً
په تکل سي محترم یو مسله د شه د غیر رسمي توګه باندې د سي بازي جايو ندي چې هغه دارول العلوم ندي دارول العلوم د مدارس په چوکاټ کې د انجونو لپاره په کابل کې خلاص دي او په دغه دارول العلوم کې ترڅنګ دي چې د قران کریم او شرعي ذکرو ترڅنګ بازي خويندې کوشش کوي باندې کوي چې هغه د خپل آئندې لپاره مثلا عصري علوم مملکه بازي کتابونه هم درس ورکي په دې خاطر چې جونې په بازي جونې رسیدلې دي تیار او خو په دې درسو باندې پیاوړي او غښتلې دي نو کوشش کوي چې مثلا تر یو حد خپل دغه مشکلات تر حل کړي او په دارول العلوم کې چې په کابل کې دي او په بازي نورو ولایتو کې دي دوی د شرعي علوم ترڅنګ اصلي علوم
مبازي دي مننه زما اصلي سوال دا دی چې دنجونو لپاره خو هڅه هم د زکړو امکانات نشته مګر د میلیون پښمیر کله چې کډوال له ایران او پاکستان راستنیږي خپل هیواد ته دغه د هلکانو لپاره کافي خوندزي شته په افغانستان کې
تکل چې یو لوی بدبختی زمونږ د ملک هم دغه د چکل د جمهوریت په نظام کې هم مونږ وزیران درلودل چې خیالي مکتبونه جوړ کړل او پیسې وېستل د خیالي مکتبو باندې نو متاسفانه چې په غو نظام کې د چې پیاوړې کار چې د مکتبو لپاره سوې و دی ولسوالۍ په ساته باندې اوس مونږ کوم مکتبونه لرو په ډیره کمه ساته باندې هغه په مرکزونو دی باندې فاروق شته او په ولسوالۍ کې مونږ حتی کراوی نسو خپل ولایت مثلا مونږ په میدان وردګو کې د هرې ولسوالۍ په ساته هوڅ کې چې د خپلې بسته یوې ولسوالۍ په ساته باندې یو مکتب لرو یا دوه مکتب لرو چې هغه وړي یو لوی فاصله کې دی او خلک په ډیرو مشکلاتو او کړاو کې ځي ځان را رسي نو همدغه چټول مملکت ته وګورې د مونږه اوسنۍ حالت ته په کتو سره د مکتبو زمينه به زوایم چې ډیره به ستونزمنې جوړې ته به زمينه دي درسو برابر شي په دې خاطر باندې چې نفوذ زخت ډیر روان د ماجرین زخت ډیر دي او دولت مور سره لاس گریوان په دې باندې ده
دغه امکانات چې د دولت فکر کوم چې له ستاندګزي سپ سره زمونږ اړیکا پرې شوې ده زما همکار منصور صاحب کوشش کوي چې یو ځل بیا له دوی سره تماس ټینګي که څه هم د خبرونې ډیر کم وخت تر پای پورې پاتې دی مګر بیا هم کوشش کوو چې دغه مهمو حیاتی پوښتنو ته ځوابونه د امکان تر هدا پورې تر لاسه کو ګورو چې مونږ کولای شو کنه چې لخپل میلما ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانګزی سره وصل شو او ک نشو کولای البته د یادونه ورده چې مونږ د دې خبرونه د بحث موضوع له بهر نه هیواته د راستنو شویو کډوالو موضوع ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ویل دي چې له پاکستان او له ایران له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې د بودیجې له کمښت سره البته مرستندوی مؤسسې مخامخ دي او دا په داسې حال کې ده چې د همدې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو لمخه ل 2023 کال رئیس چې پاکستان د کډوالو د استنولو بهیر شروع کړی تر اوسه پورې شاوخوا 3.5 میلیون کډوال له دې هیواد ایستل شوی دی البته ډیره برخه جبري ډول له دې هیواد ایستل شوی دی او افغانستان ته راستنه شوی دی چې اوس مهال له هر پلوه د دې کډوالو د ځای په ځای کولو او دوی ته مخصوصا د کورونو د چمتو کولو په برخه کې یو لکه څنګه چې د خبرونې میلما خغلی ستانګزی اشاره ورته وکړه د خوندزیو د چمتو کولو په برخه کې او حتی د عامه تاسیساتو د چمتو کولو په برخه کې د دوی لپاره خورا زیاتې ستونزې شته او دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له کډوالو سره مرستې بندې کړې دي، نه یوازې له کډوالو سره بلکې د ملګرو ملتونو د ډیری ادارو مرستې له افغانانو سره بندې شوې دي، او د طالبانو حکومت هم له دې چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی په دې برخه کې ډیر لږ امکانات لري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانګزی نه مننه کوو، او له تاسو هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او تر پایه مو واورېده.